پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې دا یو ساعته خپرونه پیل سوه چې اونیز پروګرام د زهرو کاروان یوه برخه جوړوي. السلام علیکم. د خبری خپرونې په خبری راپورونو کې اوري چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو نوملړ چمتو سوی. نن شنبه ده د وږي اسمبلی لومړۍ د اګست میاشتې 22مه نیټه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکې. په کابل کې نن 2 چاودنو یو پولیس ووژه او 3 نور ټپیان کړل. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 812 موټرو د سپین بولدک چمن پر لاره تګ راښکته کړی دی او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا ښایي په 2 کلونو کې کنټرول سي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن 2 چاودنو یو پولیس ووژه او 3 نور ټپیان کړل. د کابل امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامر زرزادی راډیو ته وویل لومړنۍ چاودنې د 8 امنیتي حوزې اړوند 40 ستون سیمه کې سوې چې یو پولیس یې وژلی او بلې ټپي کړی دی. فرامر وایي د مقناطیسي ماین د چاودنې یو بل ملکي وګړی ژوبل کړی هم دی. بل لورته امنیه قمندانۍ وایي چې د تایمنۍ په سیمه کې د پولیسو پر رینجر موټر ورته چاودنه سوې چې 2 تنه پکې ټپیان سوي دي. په پلازمینه کابل کې په دې وروستیو 8 ورځو کې د نامنیو پېښې له دلی د ماینونو چاودنې ډېرې سوي دي. د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې 9 ولسي پاڅون کوونکي وژل سوي. د تخار د ولي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل دغه کسان هغه مال وژل سو چې طالبانو یې پر پوستو بریدونه وکړل.
نخته بیګا 12 بجې پیل او 3 بجې دوام کړی دی. نخته کې 9 ولسي پاڅون کوونکي چې د ملک تاتار کسانو وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي. مخالفانو ته هم مرګ ژوبلا اوخته. اوس هلته وضعیت نورمال دی او کومه ستونزه نشته.
درې ورځې وړاندې طالبانو په همدې ولسوالۍ کې یو ورته برید کې 14 پاڅونکوونکي وژل. پاڅونکوونکي پر قومي مشرانو او قومندانانو پورې تړلې وسلوال دي چې د دولت په ملاتړ د خپلو سیمو د امنیت لپاره وسله ورکړل سوې ده. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 812 موټرو د سپین بولدک چمن پر لاره تګ راتګ کړی. د دغه بورډ مشر وایي د شاوخوا 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیل سوداګریز توکي د دغه بندر دواړو خواو ته صادراتو او وارداتو ته چمتو وو او یوازې نن د 100 میلیونو افغانیو په ارزښت خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته وارد سوي دي. د سپین بولدک چمن لاره پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل سوه. د یادونې دی چې دا لاره له تیرو 8 میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د پاکستان د حکومت لخوا تړل سوی و چې دواړو خواو ته د خلاصون په هدف لاریونونه هم سوی و. زموږ غلازه د ریډیو ری د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا ښایي په 2 کلونو کې کنټرول سي. د نوي معلوماتو له مخې په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د دې ویروس ډیروالی تجربه کوي، په امریکا کې چې تر ټولو ډیر دی وبا ځپلی، د نوي پیښو شمیر په کمېدو دی. په ټوله نړۍ کې نږدې 30 میلیونه کسان په دغه ویروس اخته سوي دي چې شاوخوا 800 زره کسان ترې مړه دي. جرمني، فرانسا، هسپانیا او ایټالیا له هغو هیوادونو څخه دي چې د پسرلي راهیسې د دې ناروغۍ تر ټولو لوړې شمیرې درلودې. په همدې حال کې د اروپا په ډېره برخه کې د همدغې ناروغي د خوریدو د مخنیوي لپاره لګول شوی محدودیتونه بیرته لري څول. روغتیایي متخصصین د کووید 19 ناروغي د شمیر ډیروالی تر ډیره د اوړي په موسم کې د هیوادونو ترمنځ د سفرونو سره تړي او همدې مسلې داسې ویره رامنځته کړي چې شایي په منی کې دا ویروس یو اربیا ډیر سي. اروپایي مشرانو ویلي چې د ویروس د بیا ډیرېدو په صورت کې به هغه سي محدودیتونه ونه لګوي چې اقتصادونو ته زیان ورسیږي. د دې پر ځای دوی هغه سي متچې دا ویروس پکې ډیر دی سفرونه محدودوي. په بلاروس کې چارواکو د ازادي رادیو د بلاروسي څنګ په ګډون لسګونه وی پاڼو ته لاسرسي محدود کړی دی. دوی دا کار د دې لپاره کړی چې هلته لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونو پر مهال د معلوماتو خپرېدل کنټرول کړي. د وی پاڼو د بندول حکم د اطلاعاتو د وزارت لخوا پرون ورکړل شوی. د په داسې حال کې چې د غلطه د ونی د پای ورځو کې هم د پراخ مظاهره د دوام اټکل شوی. کله چې دغه وی پاڼو په لینک باندې کلیک وسی په اوټومات ډول دا پیغام راځي چې لاسرسي د بلاروس د اطلاعاتو وزارت په غوښتنه باندې ویدی. په بلاروس کې لټاکنو وروسته انټرنیټي خدمتونه هم ټکري سوي او د نظر خوندان وایي دا کار د دې لپاره سوي چې د اعتراضونو د یووالي او منفي تبصرو مخه ونیسي. او د ترکیه سواحل ته نږدې په تور سمندرګي کې 360 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف شوی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د اعلان وکړ. نوموړي زیاته کړه چې د موضوع له دې کبله تاریخي اهمیت لري چې ترکیه تقریبا په بشپړ ډول له نورو هیوادونو انرژي واردوي. د خبرونو پای
تاسیا زادی رادیو تاواجی است. په راپورونو کې ویل چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو نوملړ چمتو شوی.
د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا د غړو په اړه نوملړ چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډېر ژر به اعلان شي.
له یو تحلیلګر سره دا مسله څېړو چې د ملي مصالحې عالي شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره څومره مرسته کولی سي. دا هم وایي چې په غزنی کې خلک شکایت لري چې تر غرمې وروسته مامورین رسمي دندو ته نه حاضرېږي.
مسوپیت کې کار بندونو چې ورغلم ما سپین دوینې مې بجې د سي مدیر ویل پلانکې کارمن نه درغلی مامور نه درغلی سبا سار راسه.
په بهرنی موضوعاتو کې د ترکیې حکومت یو بل پخوانی کلیسا په جمعات بدله کړله. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو په اړه بحثونه پای ته رسیدلي او نوملړ چمتو شوی دی. د دې شورا یو ویان که څه هم د دغه نوملړ په اړه جزئیات نه ورکوي خو وایي چې ډېر ژر به اعلان سي. خو په ملي مصالحې عالي شورا کې یوه باخبره سرچینه وایي چې د دې شورا د مرستیالانو په ترکیب کې 15 نارینه او یوه ښځه شامله ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل تورمن له کابله په مستقیم تماس کړه سره دی. تورمن صاحب، خبرونې ته شرغلس د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری د ورو د اعلان پاړه د دې شورا ویان نور څه جزئیات ورکړي دي.
مننه صالح صاحب. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خزون وویل چې په نوملړ باندې باسونه پای ته رسیدلي بشپړ شوی او ډیر ژر به په رسمي ډول د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله لخوا اعلان شي.
د ملي
مصالحې
د عالي شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا غړو په اړه نوملړ چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډېر ژر به اعلان شي.
نوموړي د ډېر ژر په اړه وویل چې نن یا شاید سبا. ښاغلي خوزون د دې نوملړ په اړه جزئیات ورنکړل خو په ملي مصالحې عالي شورا کې وی با خبرې سرچینه ازادي راډیو ته وویل چې دغه شورا د مرستیالانو په ترکیب کې د بابر فرهمن، اسدالله سعادتی، مولوی عطارحمن سلیم، سلام رحیمی، حاجی دین محمد او یوې خزی نوم شامل دی چې د خزینه غړي د نوم په اړه به خبري وکړي. بلې صالح صاحب،
تورمن صاحب، د رهبری شورا د غړو په اړه معلومات ورنکړل چې کوم کسان به د رهبری شورا برخه ترازي؟
صالح صاحب، خاغلی خوزون په دې اړه څه ونه ویل خو کومې سرچینې چې د خاغلی عبدالله د مرستیالانو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل دی ویل چې په رهبری شورا کې څلور څلوېښت کسان شامل دي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی او یو شمیر جهادي مشران هم پکې شامل دي خو د نور غړو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل. بل صالح صاحب،
تورمن صاحب، د دولت د عالي شورا د جوړښت په اړه مو پښتنه ونه کړه چې ویل کېدل پر مهمو مسایلو به ولسمشر ته مشورې ورکوي.
بله، د دولت د عالی شورا په اړه چې مهم مسایلو کې ولسمشر ته مشورې ورکوي او ته د مشورتي لوی جرګې په اړه هم اخی وخت کې انتقادونه دا ول چې دغه شورا باید جوړه شي او چې په دغه سم مهم مسایلو کې ولسمشر ته مشورې ورکړي. مال خاغلی خوزون په دې اړه پښتنه وکړه، هغه ویل چې تر اوسه پرې د دغه شورا د جوړولو کار نه دی بشپړ شوی. بله صالح صاحب،
ډېر مننه. له اجمل تورمانم وردل چې د ملي ولی مصالح علي شورا وای چې د دې شورا د مرستيالانو او د رهبری شورا د غړو نوم لړ چمتو سوی او ډېر ژر به اعلان سي. خو په ملي مصالح علي شورا کې وی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې د دې شورا د مرستيالانو په ترکیب کې 15 نارینه او یو ښځه شامل دي. د دې شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې سره څومره مرسته کولای سي چې له خند او ځنډ سره مخامخ شوی ده؟ لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر نثار سالی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. سالی، سبق خبرونه ته شرغ لست، تاسو څه فکر کوئ چې د ملي مصالحې علي شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره مرسته کولای سي؟
ډېر شکر سالی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه. تاسو ته چې د سولې روان بهیر بهرنی اړخ یې بیل دي چې طالب په چا پرې تړلی دي، کوم خلک نه تېر شي. لکه څومره چې په داخل کې د سیاسي نهادونو د دوو ترمنځ د سولې ملاتړ دوی په وجه باندې متصل وه، د ملا د مکېدو علت همدغه بې اتفاقي، دغه د شخصي غوښتنو او تمایلات. په هغه اندازه چې دوی څومره سره نږدې کېږي، دغه مسله یو پراسته کولای شي. په هغه اندازه باندې د سولې پروسه په هغه اندازه باندې چټکه کېدلی شي، او مخالف طرف چې دوی دغه بې نظمي او بې رادل او خودسرانه ځینې کړنې بعضې بحثونه ګوري، هغوی ته لږ دې زمینه برابرېږي چې وګوره تاسو په خپلو منځو کې سره ژمنه یاست، خپلو منځو کې روانې چې اوس پرېمې هیسوي لري. او زما د معلوماتو له مخې چې یو بحث تام پکې روان چې سولې د صالحې په دغه مرستیالانو کې د قانون په سر باندې جنجال روان دي. کوشش دا کېږي چې د ولسمشر له طرف څخه تر مضمون ته دغه لیست کې داخل شي، کما ډاکټر عبدالله عبدالله.
بل اصالي صاحب، یو څه که تاسو ځای ته تغیر ورکړئ چې د اواز یو څه سم نه راځي. بله پوښتنه به دا وکړم چې د ملي مصالحې علي شورا په ترکیب کې تاسو څه فکر کوئ چې نوې داسې څېرې شته چې واقعا د سولې له پروسې سره مرسته وکړي؟ مخکې خو په راپور کې د بابر فرهمند، د سلام رحیمي، حاجي دین محمد او ځینو نورو احتمالي کسانو یادونه وسوه.
او په دې کې تقریبا ستاسو په لاره کې د محمد د سولې په مسله کې قریب 12 کال کېږي چې حالې ده لیکي. د سولې د وکړن پروسه چې د شاغلي خلیل الله مشریبا له مخته روانه د امریکا د متحده ایالاتو د پروسه خو اینن د شاغلي بارک اوباما او شاغلي کلمې په دوره کې په 2010 کې پیل شوی، چې د مارا د اسلامي مارا د بیرخ په وجه باندې دفتر وکړل شو. خلاصه د محمد خپل شاغ عبدالله عبدالله چې د انتخابات تر مخه اته دا یو مرزوی له کثیر د سولې په وجه باندې حکومت حل غاړه وکړي، چې هغه د افغان لپاره قابل ده څنګه دی. په دغه مسله کې یو څه د سولې په دامي لې پروسه چې هغه د ټول ملت د ټول ولز د ټول عام په خیر ده، دی اوس شغل پر احمد دي زمات ترکیب راغلی وای چاغه ام در طالب سره د دې څنګه شروع رې مورپړ چې د ور په خپل دی باندې د ورور راغوتی په مشورېت کې جری چې په استانه ورن چې بیا په طالب باندې د ورور راغوتی، یعنی هغه چې متنازع شخصیتونه په افغانستان کې په دغه ترکیب کې چې د ځای نه رسول پروسه د ګلم دي توګه سره مخ کوله، او په کوم اندازه چې د دې انسجام مستقیمي بل اخر اول په دغه ترکیب باندې هغه چې افغان ملت دغه ترکیب باندې د هیل کې دوه په میدان کې دی.
بل د ترکیب خو به کې ایس بدل را بدل هم سی سالی سبه نزینی کسان ممکن ایست سی او دغه په ځای نوی چری راوستل سی چې د سولې پروسې سره مرسته وکولې سی. ستاسو نظر څه دی چې د سولې پروسې په وړاندې نور کوم داسې خندونه دي چې واقعا دغه پروسه چیلنج کړي ده؟
د سولې لپاره باندې روان بحث یو موضوع د سولې د حقوقو مسله ده، چې اوس په دغه ترکیب کې د سولې د مصالحې د عالي شورا په ترکیب کې یو شته چې هغه تر اوسه پورې نوم نه دی پاتې شوی. مثلا د بیان د ازادي مسله په کتاب کې زیات دی، د مذاکرات ټیم چې کې په کې د بیان د ازادي په بحث کې د مطبوعات په بحث کې خپل خاص نمائندگان به لته موجود دي، چې دا هغه موضوعات چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کوم توافق شوی هغه کې مسایل قطعا نه دي بیان شوي، چې د څه کې د څه د ترنويش په څه کې د خبريالانو بحث تر کوم دي. بیان ازادي په کوم حد پورې آیا د افغانستان د اوسني اساسي قانون له مخې همدغه څه به مستدیم که یا په دې کې تغییر او تبدیل راځي؟
یعنی دا سولې اول قدمونه دي چې اوس پیل شوي دي. اصلي بحث خو د بینالمللي مذاکراتو په جریان کښې رامنځته کېږي. ممکن مذاکرات کال یو نیم کال دوه کاله په بر کښې ونیسي. خدای مهربان دي چې نتیجه ورکړي. اما زه شخصا د طالبانو چې ګورم طالبان اوس هم فقیهانه انداز باندې غواړي افغانستان ته راشي، او د فقیهانه انداز بحث دا دي چې څه دوی غواړي. هغه د بیان ازادي منم، د ښځو حقوق نه منم، دې ته ورته نور مسایل چې د سیمې د ګاونډیو د دنیا سره اړیکې دي، اقتصادي اړیکې دي، سیاسي اړیکې دي، پر هغه باندې دوی صحیح غور نه دی کړی. دا ټول هغه مسایل چې د سولې د روان بهیر لپاره خنډ دي. اما دنګړۍ لاس په سولې زموږ لپاره مهمه ده چې د سولې د مصالحې د عالي شورا ترکیب هغه عبدالله په راس کښې دي، پنځه مرستیالانې دي. دا باید ژر تر ژر نهایي شي او نومونه یې باید د خلکو هغې په خپل وجود کښې د سولې د دغه پروسې د قضي کولو توام نه لري خیر نه لري. دغه نومونه د فرحمد صاحب دي، څوک دي دا بېچارهګان؟ خو زما په نظر باندې نه د سولې په مفهوم باندې پوهېږي، نه د افغانستان د جنګ سره بلد دي، نه د افغانستان د سیمو د کلتورونو دوی ته معلومات لري. محمد غوندې مشران اوس کریم خلیفې غوندې کسان ښېدې قابل د منلو دي. اما فرحمد غوندې کسان او دې ته ورته نور کسان چې هغه بېخي څوک نه پېژني، زما په نظر چې دا ټولې پروسه زموږ په تاوان باندې تمامه یي او مقابل طرف هغه په ګټه باندې دی چې هغه ګټه خپله زموږ په تاوان دی.
ډېره مننه. لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر نثار اصالحي و چې د ملي مصالحې اعلی شورا د ترکیب په اړه یې څرګندونې کولې. د ټېلیفون کرښه صفا نه وه، معذرات مو ومني. په ملي مصالحې اعلی شورا کې یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د دې شورا د مرستیالانو په ترکیب کې پنځه نارینه او یوه ښځه شامله ده. د دې شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې له پروسې سره څومره مرسته کولی سي؟ په دې اړه مو د نثار اصالحي څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
اوس هم خاطر پردیس د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 811 موټرو د سپین بولدک چمن په لاره تګ راتګ کړی. د دغه بورډ مشر وایي شاوخوا 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بېلابېل سوداګریز توکي د دغه بندر دواړو خواوو ته صادراتو وارداتو ته چمتو وو، او یوازې نن د 100 میلیونه افغانیو په ارزښت خوراکي مواد له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شوي دي. د سپین بولدک چمن لاره پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانیستل شوه. د یادونې ده چې دا لاره له تېرو 2 میاشتو راهیسې د کرونا وایرس د خپرېدو دول عمله د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوې و چې دواړو خواوو ته د خلاصون په هدف لاریونونه هم وشول. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي تر راتلونکي 2 میاشتو پورې به د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ممیزو د ساتنې لپاره شاوخوا 4400 خونې جوړې شي. د دې وزارت ویان اکبر رستمي نن ازادي راډیو ته وویل د دې خونو د جوړولو کارونه تر راتلونکي 2 میاشتو پورې بشپړېږي. د ښاغلي رستمي په خبره دغه خونې د ممیزو د کیفیت او ښې ودې لپاره جوړېږي چې په کال کې به شاوخوا 70,000 ممیز صادرولو ته چمتو کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې په یو شمېر ولایتونو کې د انګور د حاصلاتو تر موسمه پورې به د دغه خونو ډېری یې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د 2 بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي: 1 امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، 1 یورو 4 افغانۍ 6 پوله، 1 انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 6 پوله، 1 سعودي ریال 6 افغانۍ 10 پوله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 55 پوله، 1 هندي روپۍ 1040 افغانۍ، او 1 پاکستاني روپۍ 453 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د ترکیې حکومت په یوه بله لرغونی کلیسا په جومات واړوله. دغه کلیسا د ترکیې د اوسنی جمهوری نظام د تاسیس پر مهال په موزیم بدله سوې وه. تر دې مخکې د ترکیې لخوا د آیا صوفیه لرغونی ودانۍ په جومات بدله سوې وه چې د یونسکو په ګډون ځینو هیوادونو پر دې مسلې انتقاد کړی و. عصمت څاروان نور جزئیات راټول کړي او په سټوډیو کې راسره دی.
مننه صالح صاحب. د ترکیې حکومت لکه څنګه چې تاسو وویل د بیزانتاین د وخت یوه بله کلیسا پر جومات بدله کړه. د ترکیې حکومت دا پریکړه 1 میاشت وروسته له دې وکړه چې د آیا صوفی موزیم یې چې د بیزانتاین یا د رومیانو د ختیځې امپراتورۍ د مهال کلیسا وه په جومات واړوله او یو لړ انتقادونه یې وپارول. د آیا صوفی ودانۍ د ملګرو ملتو د یونسکو له لورې د نړیوالو میراثونو په فهرست کې ثبت شوې وه. د دوهمې کلیسا په اړه د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان امر د ترکیه په رسمي جریده کې پرون جمعه خبر شوې ده او په کې ویل شوی چې په چوره کې د هولی سافیر یا سپیشل ژغورن کې کلیسا چې ترکان کریي بولی د ترکیه د مذهبي چارو یا دیانت وزارت ته سپارلې چې پر جمعه ته بدل کړي. په استانبول کې د قسطنطنیه ښار لرغونو دیوالونو ته څیرمه د منځنۍ پیړۍ د بیزانتاین یونانی ارتودکسانو دا کلیسا په 14 میلادي پیړۍ کې جوړه شوې ده. عثمانیانو دا کلیسا په 1517 میلادي کال په جماعت بدله کړې وه، خو د ترکیه حکومت په 1545 میلادي کال په موزیم واړوله. آیا صوفیه هم په 1940 لسیزه کې د کمال اتاتورک لوري په ترکیه کې د جمهوری نظام له اعلانېدو وروسته په موزیم بدله شوې وه، خو تیره میاشت پر جماعت له بدلېدو وروسته رجب طیب اردوغان په کې له شپږ اتیا کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره لمونځ ادا کړ. د ترکیه دا اقدام د کلیسا د مشرانو او ځینو هیوادونو له لوري وغندل شو. دوی وویل چې یوازې د مسلمانانو لپاره د عبادت پر یوه ځای د آیا صوفیه ځانګړي کول به د دینونو ترمنځ کرکه او اختلاف زیات کړي. تیر کال د ترکیې یوې محکمې په 1945 میلادي کال د ترکیې د همغه وخت د حکومت پریکړه چې له دې ودانۍ څخه یې موزیم جوړ کړی و رد کړه، او دا ودانۍ چې د ترکیې د پوهنې وزارت ملکیت وه د دیانت یا مذهبي چارو وزارت ته ورکړه. د یونان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې پریکړه خندلې، ویلي دي چې ترک چارواکو یو وار بیا د نړۍ یو بل لرغونی میراث ته بېرحمانه سپکاوی کړی دی. د یونان د بندنیو چارو وزارت همداراز ویلي دا د معتقدانو پر ضد یوه پارونکې هڅه ده، او له ترکیې په کلکه غواړي چې بیرته یوویشتمې پیړۍ دو اړخیز درناوي، دیالوګ او د تمدنونو ترمنځ تفاهم ته راوګرځي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي ښوونځیو نن خپل حضوري د درسي بهیر په محدود ډول پیل کړ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د روغتیا وزارت د سپارښتنې پر اساس په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د ځینو ځانګړو ټولګیو حضوري زده کړې پیل شوې. د دې وزارت ویاندې نوري نزهت پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل
د شوانزیو د بیا پایلدو لارخود سره سم شنبه دولتي شوانزی د یو لسم تر دولسم ټولګي پورې پایل کیږي، خو خصوصي شوانزی د لومړی ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې خپل درسونه په حضوري ډول پایلوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په غویي سور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د کورونا وبا له کبله 9 میلیونه او 15 لکه ماشومان له زده کړو لرې پاتې دي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی، په مستقیم تماس کې راسره ده. اکرام صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د پوهنې وزارت څه وایي چې په دغو ټولګیو کې چې ماشومان به اوس یا زده کوونکي به درسونه وایي، کومې روغتیې سپارښتنې په پام کې نیسي؟
د پوهنې وزارت د وړاندیز او د کابینې د پریکړې په اساس باندې نن په ټول افغانستان کې حکومتي ښوونځي او دغه ډول خصوصي ښوونځي په حضوري توګه باندې زده کړې پیل شوې. حکومتي ښوونځي یو لسم او دولسم ټولګي او دغه ډول خصوصي ښوونځي لومړی ټولګي تر دولسمه دوی په دوو دولتي ښوونځي عموماً په دوو وختونو باندې ویشل شوي دي. هغه ټولګي چې لږ تر لږه 80 کسان 80 کسان پکې و، هغوی سم نیم بل سهار راځي، سم نیم بل لغرمی وروسته زده کړو ته ځي. د پوهنې وزارت وایي چې د ماسک کارول جبري دي په ټولو زده کوونکو باندې. دغه ډول د ټولنیز واټن مراتول دا ډیر مهم یاد شوي دي. هم نن چې یو شمیر ښوونځي او تلاړو زیات شمیر زده کوونکو ماسک نه درلودل، او ټولنیز واټن هم په ډیر سم شکل باندې نه مراتېدو. خو د پوهنې وزارت وایي چې دغه شیان جبري دي او دا به قرار قرار باندې به دا عملي کیږي. 15 میاشتې ځنډ وروسته دا ښوونځي بیرته په حضوري توګه باندې پیل کیږي. 15 میاشتې وړاندې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په خاطر باندې په ټول افغانستان کې ښوونځي تړل شوي وو، او نن بیرته پیل شول. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې هغه زده کوونکو کې که چېرته علاوه د کورونا راښکاره کیږي، روختي ځانګړي شمیرې سره عاجل تماس نیو دا غوښتل
اکرم صاحب د ټلیفون کرښه صفانه د ډیره مننه به اهم و مردل چنن شان به په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي شوونځي یو خپل حضوري درسي بهیر په محدود ډول پایل کړ. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دی چې دوی به د روختي وزارت سپارښتنې په پام کې ساتي. د غزنی اوسیدونکو وایي چې لا هم په دولتي دفترونو کې مامورین له غرمې وروسته کار ته نه حاضرېږي چې د دوی په خبره دی مسئلې دوی ته ستونزې پیدا کړې دي. خو د غزنی محلي اداره وایي چې کورونا وایرس کارونه ټکنی کړي دي. حبیب الرحمن تاثیر نور جزئیات راکوي.
ګلزمان د غزنی ښار اوسیدونکو دی. د یوې څورځې کې چې مستوپیت د خپل یو کار لپاره ځي خو په خبره یې بیرته ناهیلی راستنېږي. ګلزمان وایي په مستوپیت کې له غرمې وروسته ډیری کارکوونکي کار ته نه حاضرېږي.
زغه ورځم مستوپیت تللې او مستوپیت کې کار بندونو چې ورغلم ماسپین دوینیمه بجې د سی مدیر ویل پلانکې کارمن نه درغلای مامور نه درغلای سبا سار راسه ډیرې دغه سی ادارات تر وخت لسی مخکې له وخت ورسی کار دکیږي او که ورسته له وخت ورسی بیا دوی رخصت.
محمد عبدالله بیا د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم ورته شکایت لري او له محلي ادارې څخه غواړي چې له غرمې وروسته هم په دفترونو کې د کارکونکو د حاضرېدو موضوع جدي ونیسي.
موږ کارونه نیمګړي پاتې کېږي. کله کې د ماشومین د دوو بجو وروسته موږ ورسو دوی وایي چې سبا راسه او کله چې موږ سبا بیا ورځو نو طبعا په هغه اداره باندې بوج زیاتېږي خلک زیات وي نو زموږ کارونه په ورځو ورځو ځنډېږي چې دا یوه لویه ستونزه ده. موږ له محلي ادارې دا غوښتنه ده چې دغې ستونزې ته رسېدګي وکړي تر څو د خلکو مشکل په هغه سملاسي ډول حل شي او بله ورځ اړتیا پیدا نه شي چې خلک د ولسوالیو ښار ته د وړکي کار لپاره راشي.
دا کرونا وایرس د لاخ پرې دولا عمل مخکې د قرنټین پر مهال دولتي کارکونکو ته په نوبتي ډول د نیمه ورځې کار کولو هدایت شوی وو. خو د کابینه د ورستۍ پریکړې لمخې وس چې دوی باید د سهار لا تو د مازدیګر تر څلورو بجو خپلو دندو ته حاضر وي دا پریکړه نه عملي کیږي. دا غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د کرونا وایرس پرېدو کارونه ټکنی کړي وو خو هڅه به وکړي چې بیرته یې خپل عادي حالت ته راوګرځوي. والي وحیدالله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل د غزنی ټولو دولتي ادارو ته هدایت کړی دی چې ټوله ورځ د خلکو خدمت وکړي.
آخرین فیصله چې په ولسم د پنځمې باندې وشوله چې په شکل د نورمال به ټول مامورین بدون د کوم استثنا څخه د ګیز د اتو بجو نه د مازدیګر ته څلورو پورې مغه د قانون په اساس باندې خپل وظایف ته دوام ورکوي. موږ هم د تجمن یو متحد یو ولې موږ ټولو ادارو ته هدایت کړی چې د دې نه وروسته به ټول د سهار د اتو څخه د مازدیګر ته څلورو بجو د خلکو په خدمت کې.
دا غزنی اوسیدونکو وایي که دا موضوع جدیونه نیول سي او ورته حالت دوام وکړي هم به په اړوند ادارو د کارونو بوج ډیر سي او هم به هم خلک له ستونزو سره مخ وي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او سم اکرام الله اکرام د کابل چپ راسپانو ته کتنه کوي.
هشت سوب رسپانې د سولې په برخه کې ورسته یو ناندریو ته په اشاره سره لیکلی دی چې په دې ډول سولې ته نه رسیږو. وړاندې راغلی ک څه هم مشورتي لوی جرګې د 1400 طالب زندانیانو خوشی کول تایید کړل خو حکومت د اتیا زندانیانو له خوشی کول وروسته د بهیر وځنډوه. رسپانې د افغان حکومت هغه شرط هم راخیسته چې ویلي دی له طالبانو سره د افغان حکومت یو شمیر کومانډوي سرتیری بندیان دي باید خوشی کړي. د سرمقالی لیکوال ته یو شمیر سرچینو ویلي چې له طالبانو سره د حکومت د پولیسو لوړپوړي افسران او بهترین کمانډو سرتیری بندیان دي چې شمیرې آن دیرش تنه خودل شوی دی. وړاندې په سرمقاله کې ادعا شوی چې حکومت تر دې دمه د خپلو سرتیرو یو منظم ډیټابیس نه لري ځکه د سرمقالی د لیکوال په خبره یو میاشت وړاندې طالبانو ادعا وکړه چې د حکومت له لوري د زر تنه دولتي سرتیرو سپارل شوي لیست کې د داسې کسانو نومونه هم شته چې په جګړه کې وژل شوي دي. د سرمقالې لیکوال لیکي دې ادعا ته په کتو فکر کیږي چې حکومت ته تر دې دمه دا معلومه نه ده چې کوم سرتیری ژوندي او کومي وژل شوی. ورسپانې لیکلي که حکومت د خپلو اسیرانو لیست پر اختیا هم نه لري نو دا د حکومت لپاره نهایت زیاته د شرم وړ خبره ده. وړاندې د سرمقالې لیکوال لیکلي یو بل اندېښنه ده چې ښایي د حکومت اسیران طالبان وژلي وي. په دې صورت کې باید دغه ډله وضاحت ورکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي دي چې روسي او جنجالونو ته په کتو فکر کیږي چې لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په وړاندې ستونزې شته چې باید د حل لپاره یې دواړه لوري هڅې وکړي. ویسا ورسپانې په افغانستان کې د هدفي وژنو زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې آیا د هدفي وژنو هدف یوازې د سولې تخریب دی که تر دې لوی مسایل دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي دي. لیکوال تور پورې کړی چې اوس په افغانستان کې دا ګمان په یقین بدلیږي چې دا کار د حکومت دننه د ځینو کړیو او اشخاصو کار دی، خو د کومې خاصې کړۍ یا شخص نوم نه دی اخیستل شوی. د سر مقالې لیکوال لیکي په افغانستان کې په وروستیو کې د نظر خاوندان، علما، د سولې پلویان او یو شمېر نور مهم کسان په نښه کیږي. وړاندې پوښتنه شوې چې ولې دغه ډول کسان په نښه کیږي او څوک دا کار کوي. ورځپاڼه لیکي طالبانو په وار وار په داشان وژنو کې لاس لرل رد کړي او داعش ډلې هم مسؤلیت نه مني. د سر مقالې لیکوال لیکي دا اوس د حکومت مسؤلیت دی چې پیدا کړي دا ډله څوک کېدای شي چې د سولې د ثبوتش کولو هڅې کوي او هغه کسان په نښه کوي چې د سولې پلویان دي.